د ماسپخین یو بجه د اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې ز هارون بچاله تاسو سره يم سلامونه مې ومني و بوري چې د هند حکومت د ممبئی خار په بریدونکو ککړتن اجمل قصاب ته پانسي ورکړی دا نن سهار د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په وزانمرګي برید کې درې کسان وجل شول. د پاکستان د پوز مشر افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې او ثبات له بهیر سره به پوره مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د ډی ایټ ملکونو د خارجه وزیرانو د غونډې حال درکو. په خبرونه کې د خیبر جنسای د زده کوونکو غوښتنې درورو او 19 پروګرام حجره هم دته وړاندې کوو. خو اول ورزو مجید بابر ته چې د دې سات مهم خبرونه ترنه وور.
ستړي مشي اول لمشال د خبرونو سرټکی. د هند حکومت وایي چې په 2003 کال کې د بمبئی خار په بریدونو کې ککړ یوازنې ژوندې پاتې کس اجمل قصاب ته په پونه خار کې پانسي ورکړه. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې شوې ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. نن به په اسلام آباد کې د ترقی پذیر ملکونو تنظیم ډی ایټ د خارجه وزیرانو په کچه یوه غونډه کیږي. اوستمشال خبرونو تفصیل. د هند حکومت وایي چې په 2003 کال کې د ممبئی خار په بریدونو کې ککړ یوازنې ژوندې پاتې کس اجمل قصاب ته په پونه خار کې پانسي ورکړې ده. د 13 اگست په میاشت کې د هند سپریم کورټ د ممبئی خار په هغو بریدونو کې د برخې اخیستو په تور چې پکې 168 کسان وژل شوي وو د اجمل قصاب د مرګ سزا برقرار ساتلې وه. 43 کلن اجمل قصاب چې د پاکستان پنجاب صوبې سره تعلق دی ویلي وو چې هغه د ترهګرې ډلې لشکرې طیبه سره تړاو درلودو. د ممبئی خار په دغو بریدونو کې چې درې ورځو پورې جاري وو 10 ترهګرو برخه اخیستې وه. د هند امنیتي سرتیرو نور 9 ترهګر وژلي وو خو اجمل قصاب یې ژوندی نیولې وو. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د هند نائب های کمشنر د اجمل قصاب د پانسای نه دوی خبر کړی دی. خبر پانه دی ته وی چې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان دریځ واضح دی او پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ مذمت کوي او په دې لړ کې د هند په شمول د نړۍ نورو ملکونو سره مرستې هم کوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې شوې ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د یاد شوي وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه تفصیل سبا دې ټکو بیان کړو.
دا پیښه نن سهار د وزیر اکبر خان د لسمه کې رامنځته شوه چې یو انتحار کوونکی چې هدف یې نوزه مشخص نه دی سوی چې کومې خواته تللی او څه هدف یې درلود. د امنیتي محافظینو لخوا چې په اسایي کې موجودیت درلود وپېژندل شو، ورباندې فایر وشو. انتحار کوونکی وتوانېدی چې خپل مواد ته انفجار ورکړي او لاس انتحار ته ووهي چې متاسفانه زموږ دوه ګران هېوادوال نن سهار شهیدان شوي دي په دې ساحه کې او یو کس هم ټپي دی.
وزیر اکبر خان هغه سیمه ده چېرته چې د یو شمیر بهرنو سفارتونو ودانې دي. تر دا مهال د دغې پیښې پلا چا پر غاړه نه ده اخیستې. نن به په اسلام آباد کې د ترقی پذیر ملکونو تنظیم ډی ایټ د خارجه وزیرانو په کچه یوه غونډه کیږي چې پکې به د غړو ملکونو ترمنځ د تجارت د حجم زیاتولو په چارو خبرې اترې کیږي. په غونډه کې به د پاکستان د خارجه چارو د وزیرې میرمن هینا ربانی کرنه علاوه د ترکی، انډونیشیا، ملیشیا، ایران، نایجیریا، مصر او بنگلادیش خارجه وزیران او نور اعلی چارواکي هم ګډون کوي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه نن د شانګلي ضلع پالپورې سیمه کې د پولیسو یو ګاډي سره شوې چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. زموږ خبریال وایي چې په ژوبلو کسانو کې د مقامي تاڼې ایس ایچ او هم شامل دی. د هسپتال چارواکو زموږ خبریال ته ویلي دي چې د ژوبلو کسانو حالت مرګونه دی. تر دا مهال د دغې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان ډیپټي اټارنی جنرل رحمت الله ندری ویلي دي چې پرون دي د قتل او زنا په جرمونو کې ککړ اته زندانی کسان پانسي کړی دي. ښاغلی ندری دي اتکړه چې دغو کسانو د رحم اپیلونه های کورټ او ولسمشر حامد کردی رد کړل او سزاګانې برقرار او ساتلې. هغه د مشال ریډیو افغان څنګه ته دا تفصیل بیان کړ.
پر اتو کسو باندې حکم د اعدام تطبیق شو. یو گروپ د سارقین او مسلح او اختطافګران وو چې د خلداری د گروپ په نامه باندې مشهور وو. بر علاوه د دې نه چې خلک به اختطافول او کورونو ته وتلل، مسلح سرقت به یې کولو، د خلکو په ناموسونو باندې به هم تجاوز کولو او قتلونه به یې کول.
بی بی سی وایي چې ولسمشر کرزی د 1400 کسانو د اعدام کولو حکم لاسلیک کړی دی، بلخوا افغان اسلامک پریس دغه شمېره 22 ښایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرونو ویل ضروری ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزا کې شخړه پای ته ورسول شي. دی ویل چې یروشلم ته د ولسمشر باراک اوباما له سرګند پیغام سره راغلی ده او هغه د ځان د دفاع په باب د اسرائیل له حق څخه کلک او مضبوط ملاتړی دی. میرمن کلینټن زیاته کړه دا وایي پراتونکو ورځو کې به امریکا په اسرائیل کې خپل ملګرو په سیمه کې د نورو خواوو سره په ګډه کار کوي چې څنګه په اسرائیل کې دننه د خلکو حفاظت یقیني کړي او په غزا کې هم د خلکو لپاره حالاتو کې خوالی راولي او د سیمې ټولو خلکو لپاره د یو جامع امن په لوري روان شي. میرمن کلینټن پر اسرائیل د راکټي حملو د بندیدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې نن به په قاهره کې د مصر د ولسمشر محمد مورسی په شمول د سیمې له نور خواو سره د دوامدار اور بند په باب خبرې وکړي. نن به په برسلز کې د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه خبرې کوي. د برتانیې، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا چارواکي به د تهران سره د خبرو اترو د تازه لړۍ پیل کولو په پلان خبرې کوي. په روان کال کې په دې اړه درې ځله خبرې اترې شوې دي، خو تر دا مهال دغه خبرې اترې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. ایران د غرب لخوا هغه تورونه ردوي چې ګوندې دوی ایټمي وسلې جوړوي او د دې له وجې د ملګرو ملتونو لخوا د هغو قراردادونو چې پکې ویل شوي وو چې ایران د یورینیم نه غني کوي منلونه انکار کړی دی. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون وایي په شام کې د بشري وضعیت پر خرابېدو او د هیواد د شل میاشتنی کړکېچ پر پوزې کېدو جوور اندېښمن دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واورېدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دغه رپورټونو تفصیل واورئ. د هند حکومت د ممبئی ښار په بریدونو کې کړتن اجمل قصاب ته پانسی ورکړې. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې نن سهار یو ځانمرګي برید شوی چې له وجې دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورونا او چار وزارت بیان د دغه پیښې په اړه وایي
انتحار کوونکی یو څه باندې چې خپل مواد ته انفجار ورکړي او لاس انتحار ته وایي چې متاسفانه زموږ دوه ګران هیوادوال څنګه شهیدان شوي دي.
د خیبر اجنسی د کم شلمان سیمه اوسیدونکو وایي د دوی زده کوونکو ته د لوړو زده کړو ترلاسه کولو اسانتیاوي ورکړل شي.
کان ګنډي کوتل ډیګری کالج لراځي 150 روپۍ چې کم ده کنه د آنې جانې کوي د حکومت مسره دا مهرباني وکړي چې موږ له دا د کان سکول های سیکنډري کې او د جنکو سکول را لهای کې.
او په اونیزه خبرونه حجره کې د کوټه د تجارانو د ستونزو پاړه اوري.
د څو کلو څخه زموږ تجاران چې دي خاص کر د کوټې وګړي مطلب عوام دا ډیر متاثر یو. موږ خپل گاډي، خپل موټر سایکل یا خپل سکوټر پر روډ باندې درولای نشو.
له مشال ریډیو سره پاتې شئ. رازو خپل اولنی رپورټ ته. د هند حکومت وایي چې په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازینې ژوندې پاتې کس اجمل قصاب ته پانسی ورکړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
د هند حکومت وایي په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازینې ژوندې پاتې کس اجمل قصاب ته پانسی ورکړه. د هند کورنی چارو د وزارت ویاند کی ایس د توالیا ویلی چې اجمل قصاب ته نن سهار وختي پر 9:30 بجې د پونی ښار په یراونډه جیل کې پانسی ورکړل شو. د 13 اگست په میاشت کې د هند سپریم کورټ د ممبئی ښار په هو بریدونو کې د برخي اخیستو په تور چې پکې یو سل شپږ شپږ کسان وژل شوی و د اجمل قصاب د مرګ سزا برقراره ساتلې و. څلیرش کلن اجمل قصاب چې د پاکستان له پنجاب صوبې سره تعلق لري منلی و چې هغه د ترهګری ډلې لشکرې طیبه سره تړاو درلودي. د ممبئی ښار په دوغ بریدونو کې چې تر درو ورځو پرې دوام کړی و لس ترهګرو برخه اخیستی و. د هند امنیتي سرتیرو نور نه ترهګر وژلي و خو اجمل قصاب یې ژوندی نیولی و. هند تور لګوي چې په پاکستان کې میشتو وسلوالو دغه بریدونه تنظیم کړي و او اسلام آباد د دوی په نیولو کې پات راغلی دی. بلخوا پاکستان د لاس لرلو تورونه ردوي او وایي چې دوی پر اوو مشکوکو وسلوالو مقدمه روانه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د کورونا او چارو وزارت وایي چې نن سهار د وزیر محمد اکبر خان د لسم سړک په سیمه کې د یو ځانمرګي د یو ځان وژن کې برید لامل درې کسانو ته مرګ جوړه واوخته. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه ملکی کسان مړه او یو نظامی ټپي شوی دی. له صدیق صدیقی سره په کابل کې زموږ همکارې جمیله ظریف خبرې کړې او په لومړي سر کې د دې پیښې په حق لا وروستي معلومات ورنه اغستې دي.
دغه پیښه نن سهار د مجید اکبر خان د لسم تی رامنځته شو چې یو انتحار کوونکی چې هدف یې نوزه مشخص نه دی سوی چې کومې خواته تلی او څه هدف یې درلود د امنیتي محافظینو لخوا چې په هغه ساحه کې موجودیت درلود وپېژندل شو ورباندې فایر وشو. انتحار کوونکی یې وتوانېدی چې خپل مواد ته انفجار ورکړي او لاس انتحار ته ووهي چې متاسفانه زموږ دوه ګران هېوادوال نن سهار شهیدان شوي دي په دې ساحه کې او یو کس هم ټپي دی.
دغه کسان چې تاسو خودل چې وژل شوی او ژوبل شوی ده د ټول ملکی کسانو
یا یو کس د شهیدان کې یو کس د دغه ساحه امنیتي محافظین دي او ځنور ملکی کسان دي.
سره کیسه په دې رپورټونه وایي چې د دې مواد د غزن وژن کې مواد لتروسه نیمه پات دي او نیمه د نیمه ته د انفجار ورکه د دې لپاره سي اقدامات کوي د دې لپاره چې نور مواد تر لاسه کړي او د دغه مخه ونیسي چې هغه انفجار
ورکه. صحیح کې پولیس ته بالکل صحه د پولیس د کنټرول لاندې دی نو ټول هغه تدابیر چې لازم دي تاسو هغه تشوي مواد هم خنفاشي د پولیس له خوا عملي کیږي او صحه په کنټرول کې نور صحه کومه آرامه ده او خلکو ته داډ ورکړل شي چې هغه د خپل ته عادي کارونه باندې کوم خاص تعدید نه لرو او دا قسم چې کېدای شي چې نو یې بل غمی در امنسته کې لمنځ تللی کوم تاسو په نظر دا قسم دا شي د سیوی دي.
د کابل د ځانورګي بریټ پاړمو د افغانستان د کورونا او چار وزارت لویان صدیق صدیقی سره زموږ د همکاري جميله ظریف مرکه اوریده او بل خو ته اوریدونکو د پیښور پولیسو تیر ماسوتن یو ځانمرګي بریټ کونکې ژوندې نیولې او ورپورې تړلې بارودی ناکار کړې دي. پولیس دغه ځانمرګي بریټ ګر مرسته کونکې هم نیولې دي. غلام غوث په دې اړه له پیښوره تفصیل لري.
د پیښور د سربند پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماسوتن د پیښور د سربند پولیسو د باډینه را روان یو موټر سایکل پناکه ودرولو او سمدستي رستو د موټر سایکل نه یو ځانمرګي بریټ کونکي و تختیدو او پزمکه سم لاستو او چغې وهلې شروع کړې چې زما خپل مرزي زما د وجود سره بارود تړل شوې دي. پولیسو د بم ډیسپوزل سکواډ راوبللو او بم ډیسپوزل سکواډ د ځانمرګي بریټ کونکي د وجود څخه تړل شوی چاودونکو مواد ناکار کړل. په دې ډول کې د بم ډیسپوزل سکواډ ای ای جی شفقت ملک مشال ریډیو ته وویل چې بم ډیسپوزل سکواډ په کامیابی سره د ځانمرګي بریټ کونکي نه جیکټ لری کړو او پیښور د ترهګرۍ د یوې لوی منصوبې نه محفوظ کړی شو. پولیسو چې په موټر سایکل شکمن کسان ولیدل نو پولیسو هغه ودرولو او د هغې په اشارهولو کې بریا ترلاسه کړه او د هغې وروستو چې هغه ته کې ما خپل د بم ډیسپوزل سکواډ ټیم واستولو نو د الله شکر دی چې په کامیابی سره موږ د ځانمرګي بریټ کونکي نه ځانمرګي جیکټ لری کړو او ژوندې مو هغه ونیولو او کچریدا یو حساس هدف ته رسیدلې وي نو ډیر زیان به اغوختی وي او د الله شکر دی چې پیښور د یو لوی نقصان نه بچ کړی شو. تیر ماسوتن د پیښور باډر روډ د پولیسو د دې عملیاتو پر مهال د هر قسم ټریفیک لپاره بند کړی شوی وو او بم ډیسپوزل سکواډ چې سرنګ د ځانمرګي بریټ کونکي خودکش جیکټ ناکار کړو نو د هغې وروستو دغه ځانمرګي بریټ کونکي او د هغه مدد کونکي رسنیو ته وښودل شو او پولیسو دغه ځانمرګي بریټ کونکي او د هغه مدد کونکي د موټر سایکل چلونکي نامعلومه ځای ته د پلټونو لپاره واستولو. پولیس وایي د نیول شوی د لس کلن ځانمرګي جیکټ اغوستون کې بلال تعلق د باړې خیبر ایجنسی سره دی او په موټر سایکل دغه در رسون کې او مدد کون کې جانګیر تعلق د دلزاک د مومن ټاون سره دی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
که پښتو وایي مشال ریډیو ور
اوریدونکو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل دفتر کې د پاکستان او برتانیې د پوز له مشرانو سره د افغانستان د سولې په بهیر خبرې وکړې. افغان ولسمشر د سپتمبر پر وروستیو کې په نیویارک کې د پاکستان له ولسمشر او د برتانیې له وزیر اعظم سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کړې وې. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق کیانی ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړل چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات له راتګ سره پوره مرسته وکړي. په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان دا رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د بریتانیا او پاکستان له لوی درستیزانو سره جلا جلا وکتل. د ولسمشر کرزی له دفتر څخه له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې چې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې وشوې، دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې پر پروسې دوه اړخیزو اړیکو او له 2014 وروسته له افغانستان سره د بریتانیا او پاکستان د همکاریو په باب خبرې وکړې. بریتانیا په افغانستان کې شاوخوا 1000 پوځیان لري چې له امریکا وروسته د ناتو په مشه د ایساف په چوکاټ کې دوهم لوی هیواد دی. بریتانیا ویلي چې د 2014 کال تر پای به افغانستان خپل پوځیان وباسي، خو له افغانستان سره به مالی او پوځي مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی او د بریتانیا د پوځ لوی درسیز جنرال ډیوید ریچاردز د افغانستان د سولې روانه پروسه بریالۍ وبلله او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې لا چټک او اغیزمن ګامونه واخیستل شي. دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هم خبري وکړې او د افراطیت او سخت دریځۍ پر خلاف د کابل او اسلام آباد پر نږدې همکاري ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر او د بریتانیا لوی درسیز د افغانستان، پاکستان او بریتانیا ترمنځ د درې اړخیزو ناستو په اړه هم خبري وکړې او پریکړې وکړې چې بل درې اړخیزه غونډه به په لنډ وخت کې جوړه شي. لیبل خو د پاکستان لوی درسیز جنرال کیانی له حامد کرزی سره په کتنه کې وویل پاکستان په افغانستان کې د امن او آرامۍ لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. دواړو خو په افغانستان کې د سولې د پروسې په دې برخه کې د راتلونکو اقداماتو او دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. کیانی په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه وباله، ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د ثبات لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو، نن په اسلام آباد کې د اتو ترقی پذیر ملکونو د تنظیم D8 د خارجه وزیرانو کونسل په کچ غونډه کېږي چې پکې به د غړو ملکونو ترمنځ د تجارت د حجم زیاتولو په چارو خبرې وشي. احمد الله په دې اړه دا تفصیل راکړ.
تیرې ورځې نه په اسلام آباد کې D8 کانفرنس چې کومو د هغې لپاره هلې ځلې شروع شوې، ولې دوه ورځې وړاندې دا کانفرنس چې کومو اول د تجارتي فورم چې کومو هغې په کچ باندې او دغې نه علاوه نور چې کوم وفود راغلي د هغې په سطح باندې مذاکرات چې هغه وشو، د دې وروسته د دې کانفرنس نننۍ او سبانۍ ورځ چې کومه ده هغه ډېره زیاته مهمه ده. نن به د دې اته واړه ملکونو چې پکې د پاکستان نه علاوه ترکی، مصر، ملیشیا، انډونیشیا، نایجیریا او دغه شانتي ایران شامل دي او بنگلاديش کوم دی خارجه وزیران چې کوم دي هغه پاکستان ته راغلي دي او نن به د خارجه وزیرانو د کونسل چې کوم دی دا اجلاس بکیږي. په دې اجلاس کې څنګه چې لکه ویل کیږي چې د دې D8 ملکونو چې کوم مهمه ایجنډا چې کوم ده هغه تجارت ته وده ورکول، دغه شان ویزو پالیسی چې کوم ده هغه کې نرمي راوستل، د یو بل تاجرانو له ویزه په اسانه سره ورکول، دا مهم دغه دین د خارجه وزیرانو په کچ باندې هم دغه خبره اترې کیږي او سبا به د دې D8 اجلاس چې کوم دی هغه به سرمشري غونډه نو د هغه نه وړاندې نن د چې کوم دی خارجه وزیرانو په اجلاس وروسته به بیا د اسلام آباد اعلامیه 2012 چې کوم دی هغه به جاری کول شي او نن به د نوې چې کوم سیکرټری جنرال دی هغه به هم ټاکل شي. د دې نه علاوه د دې اجلاس کې ګډون لپاره د دغه اته ملکونو کې د 15 ملکونو کم مشران چې دی هغه به هم نن پاکستان ته راسي چې پکې د مصر، دغه شان د ایران، نایجیریا او د انډونیشیا چې کوم صدران دي او د ترکی وزیر اعظم دا به نن پاکستان ته هم راسي او سبا به دغه اجلاس چې کوم اخیری ورځی د سرمشري زن هغه به سبا لکېږي. دې نه علاوه مصر صدر چې کوم دی محمد مرسي هغه به سبانه او بل سبا یعنی د جمعې په ورځ د پارلمان مشترکه اجلاس ته چې کوم دی هغه به هم خطاب کوي او هغه د پارم ټول تیاریان مکمل کړی شوی دی او صدر آصف علي زرداری او د مصر صدر چې کوم دی هغه به 11 بجې سبانه او بل سبا د جمعې په ورځ باندې پارلمان ته خطاب کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږی په بلوچستان کې د کوټې په شمول په ټولو سیمو کې د ډاکټرانو لخوا په سرکاري او شخصي هسپتالونو کې هړتال لا هم روان دی. په داسې حال کې چې د دوشنبه په ورځ پولیسو تر اویا زیات ډاکټران نیولي وو، د سه شنبه په ورځ یې 11 ډاکټران گرفتار کړی دي. خدای نور ناصر نور تفصیل راکوي.
د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو سیمو کې د پاکستان میډیکل اسوسییشن تر سیوري لاندې د ډاکټرانو احتجاج او هړتال لا هم روان دی. د سه شنبه په ورځ 11 ډاکټران د پولیسو لخوا نیول شوي او د پی ام ای د بلوچستان څانګې د مشر ډاکټر سلطان ترین په شمول ځینې نور مشران ډاکټران پټ دي. شاوخوا یو بیا ډاکټران د سه شنبه په مازدیګر عدالت ته وړاندې کړل شو چې تر هغه وروسته یې ټول جیل ته استولي. هلته د پاکستان میډیکل اسوسییشن ځینو مشرانو ډاکټرانو د بلوچستان له ګورنر ذوالفقار مکسی سره لیدلې او د خپل احتجاج او نیول شوي ملګریو په اړه یې ورسره خبرې کړې. ګورنر بلوچستان هرتالی ډاکټرانو ته ویلي چې تر هر څه مخکې دې دوی هرتال ختم کړي، نیول سوي ملګري به یې خوشي او د تښتول سوي ملګري ډاکټر سعید احمد خان د راخوشي کېدو لپاره به هم کوټلي ګامونه پورته سي. خو د ډاکټرانو اتحادیه وایي هرتال به هله ختموي چې ټولې غوښتنې یې منل سوي نه وي. له دې سره چې د بلوچستان حکومت دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د صوبې د سرکاري روغتونونو لپاره به پوځي ډاکټران راوغواړي، خو د چهارشنبې تر ورځې پورې لا هم راغوښتل سوي نه دي. ټول سرکاري روغتونونه خالي او وګړي له سختو ستونزو سره مخ دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې دوه ورځې وړاندې د پاکستانی پوځ هلی کاپټر په شلنګ کې د ځایي خلکو په وینا سلور ولسی وګړي وژل شول او ګڼ شمېر نور ژوبل شول. په وژل شو کې یو د دولسم ټولګي زده کوونکی نعیم الله هم و چې د کالج د ملګرو په وینا یې د نوموړي ارمان و چې ډاکټر جوړ شي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال نور حال راکوي.
دوه ورځې وړاندې شمالي وزیرستان میرعلي بایپا سړک باندې امنیتي سرتیرو په قافله برید نه پاس د پاکستان فوج هلی کاپټرو د میرعلي په بیلابیلو سیمو کې شیلینګ وکړو. عسکري ذرایعو وینا وه چې دوی د وسلوالو ټیکانې په نښه کوي، خو د ځایي خلکو په وینا ټولې ګولې په ولسی ودانۍ او مارکیټونو باندې وغورځول شوې، چې په نتیجه کې د ځایي خلکو په وینا څلور ولسی وګړي مړه او ګڼ شمېر ژوبل شول. په وژل شو کې یو د میرعلي د کریسنت سکول اینڈ کالج دولسم ټولګي زده کوونکی نعیم الله هم شامل دی چې د حیدرخیل کلی مشر ملک ګل صالح جان په کور باندې د شیلینګ په نتیجه کې ووژل شو. داغه د کالج دوستان وای نعیم الله ارمان لرلو چې ډاکټر جوړ شي، او په دغه ورځ هم د خرابو حالاتو او کرفیو به وجود هم په کلی کې دننه لارو باندې ټیویشن ته تللی و چې دغه مهال کور ته را واپس شوی و او ځواني یې خورې شوه. د نعیم الله یو ملګری زده کوونکې احتشام مشال ریډیو ته وایي
نعیم الله زمونږ دی ملګری و دا همیشه دغه خواهش و چې یو لوی ډاکټر جوړ شو. په دې وخت باندې دای دا ټیویشن ته تللی و چې د عین دای را تللو بیا د سره زندګي وفان وکړه، و د ارمان نیمګړی پاتې شو.
د سیمې یو بل زده کوونکې وایي که یو خوا ملاله د وسلوالو لخوا په ډزو هدف کیږي، خود امنیتی سرتیرو لخوا داسې ګام سه د ستایلو وړ نه دی او د دوی اندېښنې یې راپارولې دي. ملک ګل صالح جان وایي د هلیکاپټرو د شیلینګ له وجه یې ټول کور سوروي سوروي دی، او دادا په ګډون په کور کې ټول اته کسان لګ ډیر ژوبل شوی دي.
مو د نیمولاون دی ور یارا اور شو یو د ډاکټر یار مونې ایک د نیو تر فرای یو لو کم از کم د مو په تیر باندې 180 ګلې لګولې ټریپل بار جوزر باندې بدل دلو مو په کیر باندې اسې زه دې خبره ته ډیر سوچ وړایم ډیر ریونیا چې مو ګنا کی مو په خبره سه او زه یو د علاقې مشر یو خدمتګار سړی دی علاقې
دا چې په داسې عملیاتو کې د عام ولس خوندي ساتل څومره ضروري دی او د دې په ځایي ولس کم اثرات کیږي. دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر ساد نو پوښتل
داسې شوري زده علاقه کې عملیات کې یا ته کامیابی غواړي جدید ترسو پورې د وزیرستان خلک خپل لخت نه کړي نو یو داسې شورش مخالف عملیات چې کوم دي ناغه ناکامه به زما په خیال باندې دې باندې جواب تلبي پکار ده او دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی او ډېر زیات سوچ فکر پکار دی. یعنی وسلوال هم د پاسه پر فشار اچي فوج هم وژني نو هغوی کوم خلاړ شي زما په خیال ډېر نفرت خوریږي او عملیاتو کامیابیدو کو تاسو رسو یو امید وي هغه هم ختم شي.
په شمالي وزیرستان کې ګرین وزیرستان امن جرګه چې د حکومت سره صلح لپاره کارول کیږي د غې مشر ملک جان فراز نامو چې کلاو پوښتل چې دوی د ځایي انتظامی او فوزی چارواکو په نوټس کې دغه خبره سومره راولي چې په داسې عملیاتو کې د عام ولس ژوند خوندي وساتل شي، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
سمیز دے امن جرگی خواہ میں سادا کو سس ہوئی کہ پا وزیرستان سے امن ہوئی وہ فوجی کروئی دا دے معاملے حل چیرے نشی جوڑے لائی کہ پا ماچا سے کیما کروئی وہ سوا وہ تیرا وریس پا میرعلی بندے چی کیما کروئی وہ سوا اگا سے ٹول عوام زخمیم سوئی دیا امن جرگی دو غدے دا غدے پورا چی پا مان سے امن خبر آتر ہے وہ کا چی پی سرا ہو دے کرنل سار سرا پرابیتا سے وہ چلکا حکومہ بمباری چی سیری دا داغا سے عوام ته دغه تکلیف راشي.
په شمالي وزیرستان کې مو چې کله د پاکستان فوج په دې اړه موقف اخیستلو دپاره په میرانشاه کې د پاکستان فوج سیونډې والا چارواکو سره د ټلیفون د لارې هڅه وکړه، نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نشو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د ورستۍ عملیاتو په پایله کې ملکی وګړو ته د اوختو تلفاتو په اړه مو زمونږ خبريال رپورټ اورېدو. اوس خیبر جنسیت زو چرته چې د یوې لرې پرتې سیمې کم شلمان اوسیدونکي وایي د دوی زده کوونکي د لوړو زده کړو نه بې برخې دي او باید د تعلیم محکمې چارواکي په دې سیمه کې سرکاري سکولونو ته د هایر سیکنډري سکولز درجه ورکړي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د خیبر جنسۍ لره پرتی سیمې کم شلمان اوسیدونکي وای چې دلته د جنکو او هلکانو سرکاري سکولونو ته د هایر سیکنډري سکولز درجه ورکړی شي او تر 12 جمعات پورې د پکې د زده کړو بندوبست وکړی شي. په دې حق لباندې د کم شلمان اوسیدونکي شیر حیدر مشال ریډیو ته وای
چزمنګا علاقہ پاسمانده الکان راضی لندی کوتل ډیگری کالج ل راضی 150 روپے څخه کم ده کنه دا ان جانې کړی ده. حکومت مسره دا مهرباني وکي چمګل دا الکان سکول های سیکنډری کی او د جنکوس کو در له های کی
او د یاد سیمې او مشر حاجی سپین په دې اړه وای
مهرباني وکي چې دا سکول لدی های سیکنډری شي او یا چې های سیکنډری چې های چې های ګوشي کنن یو مطلب دی جوړ شي.
او د کم شلمان یو بل مشر سردار خان وای چې دوی لوړو زده کړو د پاره نور لرو سیمو ته د خپل بچو د لیګل وس نه لري.
چې مونږ وسلوار کی تر ازوم نه دی یو لک دی یو بچی یو نیم سو روپۍ خو شرب کرایا غانو کاغه کورخی کی اخری غب کې بقایا دا چې او دا زمونږ د جرګې سوال دی او زمونږ قومي سوال دی چې مونږ له دا دغه آی سیکنډري کې
په کم شلمان کې سکولونو ته د هایر سیکنډري درجه ورکولو په حق له مشکله د خیبر ایجنسی اسیسټنٹ ایجوکیشن افیسر حستم خان پردي رابطه وکړه، نو دوی وویل
ضرورت محسوسی جی و من فکر جی مواره دی انشاءاللہ جی من دی پورا کرو ہائر کم اتارتی سی جی من ابوی طرف رابطه کی و انشاءاللہ جی من بدا دو خلق دا مطالبه و روران دی کرو چی اگر دل تا چون کی کالج مست آئے نو دوی لئے دا بندبت وکڑی شی.
دا کم شلمانو سی دون کی وای چی دا تعلیم چارواکی دیور تا پا مکڑی او دا غستونز دیور لا هوا رکڑی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د فرانس پریس خبري ایجنسی په رپورت کې راغلي دي ملګرو ملتونو ته په سمدستي توګه د 9 میلیونه ډالرو مرستې ضرورت دی چې دارنګ د پاکستان په شمال غربي سیمو کې د سیلاونو او بدمنۍ له وجې د بې کوره شو لکونو خلکو ژوند خوندي کړی شي. اسرار عالم د اف پی دغه رپورت مهمه برخه راوړي.
د اف پی په رپورت کې راغلي دي په تیرو 2 کلونو کې پاکستان خونړو سیلاونو ځپلې دي او یوازې په 2010 کال کې څه باندې 1300 خلک په دغه کې وژل شوي او څه باندې 2 کروڑ متاثر شوي دي. سږ کال په پاکستان کې په شکال بارانونو 480 کسان وژلي او څه باندې 1500 یې متاثر کړي دي. د بشري حقوقو د چارو مرستیالي مشر کیترین براګ ویلي دي چې دا مهال په پاکستان کې سیلاونو او بدمنۍ ځپلو خلکو ته په بیړنۍ توګه د 9 او 10 میلیونه ډالرو ضرورت دی. ځپل شوو سیمو ته د ورتګ وروسته نوموړي ویلي دي د یخنۍ موسم د راتلو له کبله دغه ضرورت لا نور زیات شوی دی. په زرګونو خلکو ته د خوراک او پټن ځایونو ضرورت دی. همداشان څه باندې 1,00,000 خلک د طبي سهولیاتو څخه بې برخې دي. دا خلک د سکلو، صفا اوبو، نکاس نظام او زری مرستو ته اړتیا لري. په تیر کال کې سیلاونو زیاتره خلک په سند صوبه کې ځپلي وو چې شمیر یې څه باندې 1,50,000 وو. دغه شان شاوخوا 8,00,000 په پنجاب او قریبا 10,00,000 په بلوچستان صوبه کې سیلاونو ځپلي وو. په پاکستان کې د قدرتي آفاتو د مخنیوي ادارې له مخې په دغه هیواد کې په 11,00,000 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه سیلاونو تباه کړي دي. د دې سربېره شاوخوا 15,00,000 پاکستاني وګړي یوازې سږ کال له افغان پولو سره په نږدو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي چې ډېری پکې دا مهال په جلوزو کیمپ کې ژوند کوي. دغه شان بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه چې پړی پر وسلوالو طالبانو اچول کیږي د 2000 کال راهیسې پکې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو یو نیمه بجه کیدونکو دا ل مجید بابر بعد مشال ریډیو د خبرونو لنډی سوور
د هند حکومت چې په 2008 د هند حکومت وایي چې په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازنې ژوندې پاتې کس اجمل قصاب ته نن په پونی ښار کې پانسی ورکړې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې شوې ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. نن به په اسلام آباد کې د ترقي پذیر ملکونو تنظیم ډی ایټ د خارجه وزیرانو په کچه یوه غونډه کیږي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه نن د شانګلې ضلع پلکورۍ سیمه کې د پولیسو یو ګاډي سره شوې چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د افغانستان ډیپټی اټارنی جنرل رحمت الله نظری ویلي دي چې پرون یې د قتل او زنا په جرمونو کې ککړه ته زندانی کسان اعدام کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون ویل ضروری ده چې سیمه کې شخړې پای ته ورسیږي. نن به په برسل کې د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د لانجمن ایټم پروګرام په اړه خبرې کوي. ملګري ملتونه وایي چې سخت کال په افغانستان کې د اپیمو د کر په ځمکه کې زیاتوالی د خطرې خبرداری دی.
مجید بابر اوریدونکو اوس درته د مشال ونی زخبرونه حجره وړاندې کوو. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر د دې خار له تجارانو سره د دوی په ستونزو خبرې کړې دي. نو راځي چې حجره خبرونه واورو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
قدرمن اوریدونکو په خبرونه حجره کې مو خدای نور ناصر په کوټه کې هر کله کوم. د نن په حجره کې به موږ د کوټه په شار کې د کوټه په بازار کې په دې باندې خبرې کوو د کوټه له اوسیدونکو سره د کوټه له بیل بیل تجارانو سره او همداسې له پښتنو مشرانو سره چې په دې شار کې هر ورځ د موټر سایکل او بایسیکل د غلا و ریپورتونه ورکړل کیږي. ځینې تجاران دا هم ادعا کوي چې مخکې به د پیسو لپاره انسانان تښتول کېدل او بیا به د پیسو د تاوان تر ادایګي وروسته هغه کس هغه انسان راخوشي سو. خو اوس دی وایي چې موټران هم د دې لپاره وړل کیږي خلا کیږي چې بیا د دې د مالک څخه د تاوان غوښتنه وسی او تر هغه وروسته بیا چې کړه تاوان ورکړل سي نو هغه خپل موټر بیا خپل مالک ته په لاس ورکړل سي. له دې څخه د دوی په وینا د دوی ژوند ډیر متاثر سوی د دوی کاروبار ډیر متاثر سوی دی. پایل کوو په نننۍ حجره باندې. زما سره لمړی هم حضرت علي اڅکزای صاحب ناستی. حضرت علي اڅکزای صاحب کلمړی تاسو راته وایس دغه لږ حال راکړی مشت زموږ اوریدونکو ته چې دلته په شار کې دغه د موټر سایکل او بایسیکل غلاوی کیږي څومره کېږي او له دې څخه وګړي څومره متاثر دي؟
که زه تاته دا خبره وکړم د څو کلو څخه زموږ تجاران چې دي خاص کر د کوټې وګړي مطلب عوام دا ډیر متاثر یو. ته یقین وکړه چې موږ خپل ګاډۍ خپل موټر سایکل یا خپل سکوټر موږ پر روډ باندې درولای نشو کې چیرې ودرو چې نو د 5 منټو بعد چې موږ راځو هغه د هغه چې غایب وي. نو موږ په بار بار مطلب حکومت هم د دې خاص کړی چې باید زموږ ګاډیان ورکیږي زموږ موټر سایکلان زموږ رخصه اوس خو بیا دا راغلی دي چې په ګن پوینټ باندې هم دغه کوي مطلب کدا چې د ټوم برم تکي چې مطلب په خلکو باندې 55 پام روټ کې مثلا د ورځې پر 4 بجې پر 3 بجې پر 12 بجې پام روټ کې په خلکو 55 د ګاډي سره رخصه کې او بویز او دا چې واقعیا زه درته بیانوم چې موږ د مزید روډ یو ملګری وو اجم ساجان د دې څخه ګاډي بوتله چې صرف د دکان مخ ته ودروله د دکان نو روخته سودا کوله دا خو چرتلی خلک کښینستو نو داسې شی نو او خلص اصله لیسو ته 55 ګاډي جنبوت قدرتی په دازي باندې په د باندې یو پولیس موبایل رااله. پولیس موبایل ته ریکوست وکړ چې زما ګاډي هغه بوته خلک سواری دي تی راځي زما مدد وکړي. نو پولیس ولا دې ګاډي څخه نو ګاډي په هغه بسی چابک نه بيوله سپیډ نه وایي درا ساده چې هغه نه هم سو بیا دوی ورته ول چې بیا هغه د وزمه د سرک سن هم سو.
اڅکزای صاحب دغه سی هم جنری راپورونه راځي چې مخکې به په کوټه کې د پیسو لپاره انسانان تښتول کېدل او بیا به د تاوان تر ادایګي وروسته هغه کس راخوشي سو. خو اوس وایي چې موټران هم د دې تاوان لپاره بیول کېږي او کله چې هغه مالک تاوان ورکړي بیا هغه خپل موټر بیرته په لاس ورکړي. داسې هم کېږي کیا او په دې کې څومره حقیقت دی؟
مطلب دا چې اوس دا ساتکې مخکې چې مطلب ما تاسو دا جواب درکې چې مال حاجی موسی جان زموږ ملګری دی، دا غسه گاډی بوته پر مسجد روډ باندې، اوس هغه رقم د حاجی موسی جان د خپل گاډی را خلاص کړه. څنګه را خلاص کړه؟ په 4 لک روپیه نقدي ورکې. دا پوښتنه مطلب هغه پر د باندې
موټر بیا څو ټول
د موټر بیا تقریبا 2 لک روپیه و، مطلب 4 لک روپیه ورکې هغه خلک د موټر را خلاص کړه. او په زیات دا چې پر هغه باندې مطلب دا پرېشر ما چولو کدي چیرې ژغ وکي یو پلا بیا د سبیا یو ژغ ونه لري، دا 4 لک روپیه په پټه خوله راوړي او موږ ته به راکړي او موږ به دا سا ګاډي درکو. واقعیم دا ژوندۍ مثال دی چې مطلب هغه ګاډي د په 4 لک روپیه برتره لک. او دویم چې کم تا د هغه برای تاوان کوم خبره وکړه، زموږ په کوټه په ښار کې اوس هغه برای تاوان وارداتونه ډېر سوي دي. تقریبا هغه ورځ د خپل اخبار د خپل رپورټ چې 1 لک 14 کشنیان مطلب د 2 میاشتو په مابینس کې دا ورک سوي دي. یو بل موږ یو غټه واقعیا چې ډاکټر حبیب الله کاکړ صاحب چې د خپل میډیکل د مخه ولاړو د شیخ ماباد سي هغه واقعي در اوسه پورې هغه بر مت سوي نه دی.
یو بل کس را سره دی، لمړی کتا سو خپل نوم را تواخلی.
زمانم سادلہ څوکځی دی.
سادلہ صاحب، کتا سو د دې لږ عکس زموږ اوریدونکو ته ورکړی چې په شار کې د دې موټرو موټر سایکل او بایسکل د غلاو څه حال دی، څومره غلاوي کیږي دلته؟
شار کې خو ډیر بدل دی، هغه په دی وجه چې شار د کاروبار نه ونی برابر دی. ولی دینداړې دلته هغه برابر تاوان روان دی او ټارګټ کلینګ روان دی. تا کوچنی شار دی، په دې شار کې چې په یو ورځ 10 مړي وسی نو د دې شار به څایل دا خلک اغلاوی نه کوي، اوم بغلاوی کوي. د نن خبره درته کوم چې زه په خپل دفتر کې ناسوم، زما د دفتر شاته یو لو سړی پرته دی، سړی پر وژو اخسته د په میدان زغلی. زما په سیمه میدان کې چې بابا دا سړی ول د خدای روی دی، د ماشام د بچان د نه لرم. نو که سړی و دې انتها ته ورسیږي چې دای ماشام د بچانو د نه لري، نو هغه کغلان کوي نو بچکی. زموږ د بلوچستان کوم حکومت چې دی یا کوم وګړي چې زموږ پر سر باندې ناشته دي، دا خو تی ته در معلومه ده، در موږ تی ته ډیره ښه در معلومه ده چې په میاشت کې دی 2 ورځې په بلوچستان کې، نورې ورځې په اسلام آباد کې. نو آیا زه دا خاص کوم د دې لوړو حکمرانانو سره چې هغه دې پر موږ باندې لږ رحم وکړي، پر دې ملک لږ رحم وکړي، پر دې بلوچستان لږ رحم وکړي، پر دا خوارانو پر مسکنانو لږ رحم وکړي.
مننه سادولا صاحب، مننه. تاسو ته بیا هم راځو، خو یو بل کس را سره دی، که تاسو خپل پیژندګل به راته وکړي.
زما نوم چې دی اجي ودانه لیکا کار دی، چې د کپیس مارکیټ سینې نه افسدر.
اجي صاحب، که تاسو راته وایس چې دلته په شهر کې څه حال دی، دغه چې موټر اوراز مرته رسنوی ته خبر راځي چې نن له پلانکر سړک څخه موټر غلاسو، نن له پلانکر سړک څخه موټر سایکل یا موټر غلاسو، تاسو څومره متاثر یاست له دې څخه؟
نه دې څخه موږ په دام د غباندې یو چې یو ورځ نه د ورځې په بازار کې صادفا کېدای شي چې مین شهر، مطلب دا دی چې هر څوک دا وایي چې دل سکوټی ستا، مطلب مختلف محکمی دي، مختلف ایجنسیان دی، مختلف دغه دی. خو هغه یو شی هم نسته، دغلا پر موقع باندې، دغه پر موقع باندې څوک نسته چې کوم وارداتونه کیش، به واردات پر ټیم باندې څوک نسته. او کبل مطلب دا غوا برای تاوان کی، پر هغه ټیم باندې څوک نسته، دغه نسته. بل حالاتونه دا رقم چې زما خپل کټپیس مارکیټ سره تعلق دی، چې زما له دکان دی دغه دی، یقینا نوکه چې خلکو په قانونو په کرایې نیولې د سوي دی، شپږ میاشتې و چې خپل قانونو پرېږدي، اوس د چې پرېږدي هغه د بیروزګاری سی پرېږدي، چې هغه د دا خیالات چې باید زه به دا کرایدار ته یو سور جوړې کړم، دا زما خپل بچیان د بم څه نفر وکړم، اخر دی په دوکان کې قرضدار سي. خو یقین وکړه زموږ ورځو د جګړو د فساد د مندا کم نشه بیپاریان سره دی، هغه د دکاندار چې هغه نه خلاصي ریني د کینو که دومره ټیم ولاکسته چې ور دی و جګړه خلاص کی، بیا د بل جګړه خلاص، بیا د چې د بیروزګاری دی وچ چې روزګار بالکل نسته. بیروزګار چې دی په بلوچستان کې ټف ولار دی، هر ورځ جنگونه دي، هر ورځ جګړې دي، هر ورځ هړتالونه دي. هړتالونه مقصد دا دی چې بیا هړتال چې دی، هړتال خو مقصد لري، هغه هړتال خو دا خلکو د پاره دی چې په هغه مکرانان باندې یو څه تاثیرات وکړي، او دنیا له ورځ هغه 4 غټې هړتال وکړي، دغه ومنل شي. دلته چې دی ته 10 ورځې هړتال وکړي، دوی ته شوق پرک.
انتظامیه پولیس دی دلته، اف سي دلته په شهر کې، د پولیسو اضافي چارج هم کار هم په ملشه ځواکونو ته ورکړل شوی دی، اف سي ته ورکړل شوی دی. هغه د دې د غلاو د روکتام لپاره، د دوی د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړی دی کنه؟
نه دي سوي، موږ په خپله موږ د کوم غلا کیږي په ستاروټ کې کیږي، په لیاقت بازار کې سایکل موټر کیږي، دا د پاره بالکل کیږي چې کم خلک
د چمن د خوره رواني بالکل تکلیفات ورسیږي. یو مظلوم سړی چې را روان وي هغه د بالکل د خېژ تور شو ولا خو ګرځي تور شو ولا د پاره هیڅ مشکلات نشته. یو دغه نشته وزیر صاحب د پاره یو مشکلات نشته، چاپجم خان د پاره یو مشکلات نشته، بل څه بړي د پاره یو مشکلات نشته.
تاسو مطلب دا دی چې
مظلوم پر شک سپور پر سایکل موټر سپور د دې د پاره هر مشکلات هر مسله د کوم خوره غلي کاغذات او کاغذات زده یو فیل کوم ټول زده اپیل کوم چې کوم گاڑی تی وکتل دغه ستی فیل غواړي دغه غواړي پر هغه باندې کم سکم د سخت خو بار بار په دغه گاڑی و ته مال فیل را و اوس فیل مړه اړیانی چې گاڑی کې دخل د لاس کشیش دو او که موږ کول کې کشیش دو د ما فیل غواړي که په گاڑی کې کشیش دو گاڑی هم بیولی فیل هم وړي دغه هم وړي زما خپل په دغه کناری بازار شهر اقبال باندې کټپیس گاڑی هم د گلی مخته ما خپل گاڑی خلاص شوی
څه وخت څومره وخت مخکې
باندې دوه کال کیږي ما گاڑی خلاص شوی ده هیڅ دغه ته نهسته
پولیس او اف آی آر دې کټ کړی
اف آی آر کټ کی اف آی آر څه سر په اف آی آر دې د پاره موږ کټو چې سر خدای دې نه خطا نه خستا یو بل واقعي کې پېښ دې دې د پاره نه کو چې پولیس به موږ د پاره گاډی نیولې او موږ له بیراوستل او موږ به ډېر بده خوشامدي کو چې هر واقعي موږ پولیس شې دې مطلب دون کړی
تاجران غل نیولی دی سیټی تانې ته په لاس ورکړې دي په سهار چې ورغلم چې بای پر دې غلبه به اف آی آر کار شوی د دې سبب پوښتاش شوی چې بای نورې د څو غلاوی کړې چې موږ ورسو غلی لسوي ولی وروره نن د رسانی او ټلیفون رالی هغه چې بای د ازما سړې دی لکه نن د پلانکی او ټلیفون رالی چې د ازما سړې دی لکه اوس موږ اړینې اخیستی چې موږ چاره به څوک کړي آیا په دې ښار کې چې اوس ما غلا وشي پرون زما د پراپرټي در مخ د یو سړي سره موټر بوتې ولاړ هغه ډاکټر له ورشه واسو په ډاکټر باندې معاینه کول چې راوتې موټر نشته اشه دا سړی چاله ولاړ شي دا خالي ماج د ثانې دون ورځي چې وایي زما په موټر کې د ماکه ونه شي یا سبا په ما تاوان یا دا موټر مطلب خدای مو کچ په بل مسله کې پساو شي سار زه ځنې خلاص ما یې پایار کړی زما موټر خلاصوي لیکن د دې سړی په ګرد بلوچستان کې نسته چې موږ ورسو خپل پر یاد ورته کښېږد چې باید ازما پر یاد وي د ازما مسله را حل که دغه نه سړی نسته
ولې نسته دا کسان یې ولې کوي نه او پولیس ولې دغه کسان نه نیسي ستاسو په اند د دې تر شا وجوهات څه دي وجه یې څه ده
زما په خپل ذهن سره د دې وجوهات خو دا دی چې دلته کرپټ حکومت روان دی دا خلک چې دي یو د بل مطلب په خپلو کې دوی خپل انډرسټینډینګ سره لري څوک حکومت ادارې په خپل نو چې حکومت چې ته څه وایې چې ته په بلوچستان کې به یو څوک راولاړېږي څوک به وژنې هغه قاتل به د ښاره څه په موټر کې وځي یا به موټر د دې ځای زه خپله ګاډۍ در خپله کوره چې راولمه پنځه ځای مې چیکن کېږي غل زما ګاډۍ بیا یې په ګلستان کې خرڅوي د هغه چیکن نه کېږي د دې سربرایي څوک وي زما مقصد دا دی چې باید موږ دا خواست کو ستی په توسط سره چې باید از موږ حکمرانان دي پر دې عوام باندې رحم وکړي.
ډېرو قدرمنو اورېدونکو او د حجرې له ما سره دلته په کوټه کې ګډونوالو په همدې ستونزه به بیا هم خبرې سره کوو خو اوس دا وخت یوه سندره په تاسو ټولو باندې اورو او تر سندرې وروسته بیا هم په کوټه کې د غلاو په پیښو باندې خبرې کوو چې له دې څخه د کوټې د وګړو ژوند او کاروبار څومره متاثره سوی دی. دا هم سندره او تر سندرې وروسته بیا هم د حجرې خپرونه دوام لري.
دل دے نگیر جی
داد محمد په نامه یو بل مشر را سره دی. داد محمد صاحب، دا کسان چې دا خبرې کوي تاسو پکې څه وایست؟ آیا همداسې حالات دي که خیر خیریت دی؟ معنا د موټر غلاوي کیږي او کنه؟
بالکل بې حساب کیږي، نو د دې مخنیوي په کار دی چې څونه مطلب بد کار دی. دا د موټرانو غم غواوي دي، د موټرسایکلانو غم دي، بالکل ډېرې دي.
موټرانم غلا کیږي، موټر سایکلانم غلا کیږي، او سړی هم غلا کیږي. د دې سره سره بیا د آل ورته راستی چې مطلب دوی پیسې راواستوه، نو بیا به ستا موټر موږ تا ته درکړو، یا به ستا موټر سایکل درکړو، یا به ستا سړی درکړو. تاسو وینئ په دې باندې ټوله دنیا خبره ده، دا نه چې مطلب ما او تا به خبرې، یا ټوله دنیا ټول ښار په دې باندې خبر.
په دې کې ورځ په ورځ زیاتوب کیږي که کمی کیږي؟
زیاتوب کې راځي، ورځ په ورځ په دې کې زیاتوب راځي. دا یو کاروبار جوړ شوی دی، په دې کې مطلب دا دی چې درننه پورې و چا ته سزا نه ورکول شوې. دا د دې حقدار دی چې د سړي اغوا وشي، دا د دې حقدار دی چې دا پر میزان څوک باندې وځړول شي. پنځه کسان وځړول شي، بیا به د هنده دپاره داسې کارونه نه کېږي، نو به کمی کې راشي.
حاجي صاحب، که دلته موږ وګورو پولیس د اف سي د ملیشا ځواکونه هغه دلته ګرځي، د پولیسو اضافي چارج هم ملیشا ځواکونه ته ورکړل شوی، هغه په دې کې ناکامه شوی دی چې دغه غلاوې دا شی بند کړي او کنه؟
یاره تر اوسه پورې خو موږ څه دغه نه دی لیدلې چې مطلب هغه کې دا کمی راغلی په دې شیانو کې. په دې شیانو کې بالکل کمی تر اوسه پورې نه دی راغلی. دا آینده دپاره دې خدای وکړي چې امن راشي او دا کمی په دې شیانو کې.
معنا خبر، ستاسو خبر دا ده چې حکومت دعوی کوي چې دلته امنیت راغلی دی، غلا بندې شوی دی، خو لیکن څه په عملي طور باندې څه نه دي؟
پورې عملي طور باندې شی نه دی شوی. آینده دپاره دې خدای وکړي چې دغه وشي، دا دې خبره دې خدای پاک.
یو بل حاجی صاحب، زموږ سره که تاسو سره سلامه خپل
عبدالرحمن آغا دی، عبدالرحمن شاه آغا.
آغا صاحب، که تاسو راته ووایاست چې په ښار کې څه حال دی، او تاسو بیا ستاسو ملګري یا ستاسو عزیزان له دې څخه څومره متاثر دي؟ پښتانه څومره متاثر دي له دې څخه چې هره ورځ موټران غلا کیږي، موټرسایکلان یا بایسکلان غلا کیږي له دې څخه؟
زما خپله رایه دا ده چې دا کار به قاعده په یو سازش په یو پلان باندې کیږي. ولې په دې باندې کېږي چې په هره تاڼه کې چې سچو یا ډي سي پي هغه راشي، هغه د موقتي وخت لپاره امن راولي، بیا دې بیرته هغه بدل کړي. بیا چې موږ اورتو چې دا سړی خو په دې علاقه کې ډېر خلک په خوشحاله دي او امن د غیر او ستړي دي، وایي دا زموږ کار نه دی، دې به قاعده بیا بل ځای ته واستي. نو لهذا هغه ایماندار افسران، هغه شاه افسران چې هغه د کوټي د ښار دي، پښتانه دي، د دې علاقې ارغل ار دغه پیژني، وایي دا هغه خلک پر خپل تاڼو باندې کې هغه دستي امن راولي. خدا با قاعده داس کی لکه پلان په دغه چې دا کیږي چې دا مستکیږي بل ناراضی بیاشته پر بیا هغه لکه کی امن ازي بیا دا بیرته برځي بودی خو ته هغه افسر اصلي نو د دې لپاره موږ دا دغه چې دا ټول د گورنمنت لاس پک شي کی دی او هغه دغه دغه چې دی لکړي دي چې دا تور شوشو کی دی یا ماشینان دي یا بلانکي دي دا د گورنمنت خلک دي عام خلک خود د عام تاجران تنګيږي کې جیب سیدم چکین کی عام تاجر تنګي عام خلک شهر یان تنګي ک پولیس هم عام شهر نه عبد وته هغه څوک څوک نن تنګي چې هغه څه اصله ورڅخه دا هغه څه دوه لبر گاډي ده دا هغه څه دغه لحاظ از مول د گورنمنت سره د ټول د ادارو سره دا هغه دي چې آینده دي دا پښتانه دا بلوچستان نه خرابوي او نور دې موږ ودی ته نه مجبور کی چې موږ راوځو روډو دغه ته
او بیا دې ته هغه سب تاسو د چمبر اف کامرس یو مشر هم یاست تاسو د چمبر اف کامرس اتحادیه یا انجمن تاجران د دې تجارانو د دې مسلې د پاره د کوچ د وسیدونکو د دې مسلې د پاره کله احتجاج کړي کله حکومت سره خبري کړي کله خپل ام پی ای یا تاسو د صوبای سم د کم غړي د لغوي سره خبري کړي دي تاسو مو څه قدمه خسته دي کنه
په دې باره کې د وزیر اعظم سنولې در وزیر داخله پورې بیا در گورنر در وزیر اعلی پورې دا ار چاته مش خپل دا आवाज پورته کړی دا غوتم په میچنګو کې چپس کچې ته ایجی پولیس ته سی سی پی او ته مختدی په تاونو ته مردا د میچنګو نو سر کې دا مرته چې موږ د تاجرانو دا حال دی خو میچنګو سي عمل یې نسته خبرې و سي عمل نسته نو جهاز موږ عمل غواړو که عمل نه ورس فورس بز موږ حالات خرابېږي موږ تاجران به
مننه صاحب یو بل اجازه صبر سره دی که تاسو به هم خپل پیژن دی راته وکي
ما نوم سید نعمت هغه د ریفټیشن ټولرام ور صدره
صحیح نعمت هغه که تاسو راته وایئ چې دغه مخبه انسانان تشتول کېدل د غوبره توان پیښ بکړي اوس داس موږ اورو چې موټران هم دغه سی وړل کیږي به د توان غشتن ورڅخه کیږي آیا دا رښتیا دی او که
دا رښتیا دی په دې کې چک مستو موټران لا کیږي هم خلک خلا کیږي انسانان لا کیږي الان کې موږ په شهر کې ډاکټران کم خلقم اغواس چې هغه د ټول مسلمانانو د ټول انسانانو لپاره یو همدرد طبقه ده هغه نسو بچاو نو نور د نور سره نور خارم به څه لایچ او په دې باندې زه خاص کر دا وایم چې دا ګرد د انتظامیا کمزوري ده انتظامیا سمه سي سخت سي ټایټ سي هغه د شریف تاجران لپاره انتظامیا ولاړ ده هغه تنګي پرار چوک پرار بلار هغه ته دغه ورکوي لیکن غله ډاکوګان دغه چې دی هغه ګرځي په ښار کې په تور شو کې هغه مشران دي هغه اصلي دي هغه کیسې دي هغه سلسلې دي هغه سره غږ نه کول پیر شریف په تاجران چې دی هغه تنګي تاجر او شریف په طبقه ده باید تاجر سره ډیر مرات وي
صحیح ده یو بل مشر سره دی مشرک تاسو ته وایس ول خپل پیجن ګلګره ته وکي او تر هغه وروسته به درته وایس چې دغه انتظامیه ناکامه ولې ده انتظامیه ولې په دې کې پاتې راغله چې دغه غله او دغه کسان ونیسي
زمانه عبد الله سیکا کردن جمعنه تاجران کټپس کلی سره تعلق دی دا خو نو انتظامیه ته معلومه چې دا ویل په دې کې ناکامه ده دا خو بهلا د خلکو دغه دی روز کله انتظامیه چې وغواړي دغه چې وغواړي هر غل پیژنې هر دغه پیژنې نو هغه ته دی لاس نه سره سوال زه په خپل روانو پښین کې زما کور پر بللې و درم راښته کلم سان تاجر تک به سر ماتو سره وښوایا کلم بیا پردا چوک و درول چې کې په چینا چې په خدال ته و درم شوای بیا پر کاسر ورځ په خپل شوا کوم چې موټر ته درې وار په و ورځ کې په و د هفته پرد مده کل سره روان نور نو دا مشه چې نور سره کوم دغه کېدل پلاکې شې ښکارا کار شې چې بشکار تاسو سره سلام نو ما سلام پته وګور تاسو پلاکې شې دته ویل دا د کوم دغه کې نو دا تر هر سره دغه تر څنګه ول کې نو چې تنظیمیا و غوړم چې دا هر سره مر معلوم هم غالو مرم سم چپ ځل پیژنې ایس هم شران یا سم خلک څنګه ول ته دې د پاره چې نور مثبت جوړ کسم کده خو نه راځي نو درو سامان راغلی نو د پامن کې په دامنی ذاتی ځامن نه جوړ کې بسر راغلی دم په دامنی ذاتی ځامن نه جوړ شو
ډیرو قدرمن اوریدونکو د نن په هوجه کې مو د کوټې په شار کې د کوټې په بازار کې د موټر او موټر سایکل او بایسکل پر غلا و خبرې کولې د دې شار بیل بیل سیمو څخه بغړي را سره وو د بیل بیل سړکونو تجاران را سره وو او د همدی وینا و چې دلته هر ورځ له بیل بیل سړکونو څخه د موټر او موټر سایکل او بایسکل د غلا و راپورونه ورکړل کیږي او د یو رسنوال په هیڅ باندې دا یو حقیقت هم دی چې مشت اکثره وخت هم دا سی ریپورتونه راکړل کیږي چې نن له پلانکی سړک څخه موټر غلا سو نن له پلانکی سړک څخه موټر سایکل او بایسکل خو ګر سره د ورځې بیل بیل ډیری پیښې کیږي چې هر ورځ رسنیو ته راځي دا چې د دین د دې پیښو د مخنیوي لپاره پولیس څه کوي دا پښتنې مې د پولیسو له اوسنی ډی آی جی اپریشن وزیر خان ناصر څخه وکړي ستاسو پام هم دې پښتنو ته راګرځوه چې له وزیر خان ناصر څخه مو کړي
وزیر خان ناصر صاحب د کوټي اوسیدونکو وایي چې په دې اوس وخت کې د موټرو د موټر سایکلانو د بایسکلانو غلاوي زیاتې شوې دي او د دوی خبره ده چې د دوی دا دعوه کوي چې د دوی څخه د دوی ژوند ډیر متاثر شوی دی، د دوی کاروبار متاثر شوی دی. تاسو د ویلد بړپوړي پولیس مشر په هیڅ باندې د دوی د پښتنو ته د دې دعوه ته په کم نظر ګوري، د دوی ځواب به تاسو څنګه وایست؟
یا چونکه عدالتون پاکستان عدالتون آزاد دی نو ضمانت دار ملزم حق ده مجھے ضمانت اس کیا رہا ہوں مجھے کیا بنے سو دا سلسلہ تو چلی ان شاء اللہ
خو وزیر خان ناصر صاحب دلته دغه ډیری کسانو دا خبرې وکړې وای چې مخکې به د پیسو لپاره انسانان تښتول کېدل، معنی د اغوا برای تاوان پیښه به کېده. اوس دوی وای چې موټران هم د پیسو لپاره غلا کېږي، بیا تاوان غوښتنه د کوټې ول اوسیدونکو څخه کېږي. د پولیسو د یو مشر په حیث باندې تاسو دغه رپورټونه درغلي دي، آیا دا خبر رښتیا ده چې موټران هم د تاوان لپاره وړل کېږي، غلا کېږي؟
او بالکل دا خبر هم صحیح ده، خبر هم مستر اجل دي په هغه مو خلک نه ویلم دي، لیکن دا مستر مطلب دا ده چې بیا مستر خلک ونه سم ملزم خپل ناره وي ما دون پیسې واخته دي او دا ګاډي ما دوباره خرڅ کړې ده د خپل مالک باندې، لیکن موږ عدالت کې ګواہی لپاره داخله راغړو او په عدالت کې دا غنو ګواہی نه ورکی.
او وروستۍ پوښتنه مې د وزیر خان ناصر صاحب د دې د مخنیوي لپاره چې معنا د دوی دغه شکایت ختم سي د کوټې د اوسیدونکو، پولیس داسې څه په پام کې لري چې په آینده کې دغه څه عملیات وکړي یا هم دغه څه ګامونه پورته کړي چې دغه د غلا او دغه پیښې ورڅخه کمې سي یا هم ورکې سي؟ ګر سره
بالکل په دې کې خو موږ یو لو کمزوري ده چې موږ د افغانستان بارډر ته ځو او دلته ځینې ګاډۍ خلاص یې هغه تاسو ته معلومه ده چې دلته ډېرې لارې دي بارډر باندې، کچا لارې دي هغه داسې فریکوینټډ روټس دي، هلته هغه بارډر دغه بارډر دغه نه چې کور کتلې ګاډۍ موږ اکثره کله کله دورې ولاړې چمن پلا لا کله پلا پلا باندې دا کمرګن کارې ځان اور باندې واړې دي. خو موږ دلته جنا په کوټې پولیس په دې کې باندې شي یو مرکز دی اے سی ایل سی انټی کار لفټینګ سن باغ کې زموږ سره ټوټل ډیټا شته، له موږ سره ډېر معلومات شته، باغ کې کوم خلک ونیول شي بار بار نیول کېږي، دغه ټوټل ریکارډ موږ سره شته، موږ ریکارډ هم ورته او اوس چې موږ کوم خلک اول نیول شوي دي د هغو موږ دوباره بیا په نورو کیسو کې ګرفتار کړو، بیا د زړو کیسو حوالې هم ورکوو، هغه بیا عدالت هم اهمیت ورکوي او امید دا ده چې هغو خلکو ته به ښه سمې سزا ملاو شي.
د وزیر خان ناصر خبرې تاسو واورېدې چې هغه وایي زموږ سره ډیری داسې پیښې شوې دي چې په هغه کې هغه ملزم هغه غل چې دوی وایي موږ یې ونیسو، هغه بیا په عدالت کې یا هم پولیسو ته دا خبره ومني چې موږ له دې وګړي څخه له دې کس څخه دومره تاوان واخیست او تر هغه وروسته مو د موټر هغوی ته ورکړ، خو د ده په خبره هغه کسان چې د چا اغلاوې سوي دي، د چا موټران غلا سوي دي، هغه بیا دې ګواهي ته حاضرېږي نه. خدای دې وکړي چې دغه ستونزه چې د کوټې د اوسیدونکو ده، د کوټې د تجارانو ده، د کوټې د هر وګړي ده، ژر تر ژره ختمه سي او پولیس او ملیشا ځواکونه د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په همدې امید سره خدای نور ناصر له کوټې څخه له همدې اجرې څخه له تاسو اجازه غواړم. لوی الله ممالسه.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین دیموکراسي
راست. ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دین زده کړو په څنګ کې دوی عام ټولنه په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، چې دا ډیر ضروری علم نه دي.
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونی زخبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هری پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظم سره اوریدلای شي.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.